السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي.
مورنینګ آف دټ ډې آی هډ سو دس ریلی واز سډن.
ولسمشر غنی دا خبرې له بی بی سی سره تازه په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. په همدې ارتباط مو له کارپو او لیکوال نبی ساحل سره خبرې کړې.
خپل خبر کې وای دلمو تصمیم نه و چې وتښتم یا و وزندې وطن، خو دا به چې خدای به موږ دې شرم ساتلو چې ولسمشر پاکستان ته کین هغه تحقیق دی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ مشر نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهې سره تماس نه لري.
اوضاع کنونی افغانستان به اندازه شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و آشکارا است. مسائل مهم به افغانستان که نیاز به هدایت ندارد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان پخانه ولسمشر اشرف غنی وایي که له کابل نوې وتلې په کابل کې به کورنۍ خوډه رامنځته شوی وی. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د یوې مدرسې د بم د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده، او رپورټونه وایي چې څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان پوخانه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که له کابل وتلی نه وای نو کابل کې د کورنۍ خوډب امکان وو. د افغانستان پوخانی ولسمشر په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې چې ولې له افغانستان نه ووت. ښاغلي غنی ویلي یوازینۍ تېروتنه یې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و. دا د بی بی سی څلور راډیو یوې خبرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن به خبره شي. د ویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا خار رنګ نشي. په ورته وخت کې ښاغلي غنی ویل چې د ملي امنیت پخواني رئیس وبخی چې د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب او د ولسمشۍ د محافظت د قطعې د کابل د سکوت په ورځ ورته وویل چې دا ځواکونه ګډول شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي. اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابله ووت چې طالبان دغه ښار ته ننوتل. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادۍ راډیو ته وویل
په مدرسه کې یو چت را شوه سوی دی، دغه سه څوارلس تنه موږ ته راوړي دي چې د څوارلسه یو شهید سوی دی، دیارلس کسه زخمیان دي.
د خغلی قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه د وبخی د خغلی قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. پنشیر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادۍ راډیو ته وویل چې درې تنه یې د پیښې په تړاو نیولي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی چې طالبانو بیا نه دی منلی. د بلې خوا یو شمېر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړې. ویل شوي چې په دې ماین چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به خپل ټول توان سره هڅه وکړي. هغلې امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازی وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وشل شول. دا پیښه د میرعلي په کرکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت یې بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر هغه چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په نهمه پای ته ورسید، پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او روسي خبردا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وایي باور دی چې مسکو او واشنگټن به خپل کې موثر خبري وکړي. پوتین دا خبره د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ټلیفوني خبرو مخکې کړې ده. ټاکل شوی چې پوتین او بایدن بنن خپل کې ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی پرون په یو بیان کې ویل د دې ویل چې دواړه مشان به پر یو شمېر موضوعات وغږیږي چې په دې کې له روسي سره پراتلونکو کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. ولسمشر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت د نړۍ مشانو ته په یو پیغام کې چې متن نن کرملین خبر کړ ویلي باور لري چې کولای شي مخکې ګام واخلي او د روسیا او د امریکا ترمنځ د متقابل درناوي او د یو بل ګټو ته په پام موثر خبري وشي. پوتین او بایدن داسې مهال خبرې کوي چې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د راټولېدو وروسته د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مال خبر نه و چې چیرته ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلی غنی له بی بی سي 4 راډیو سره په یو مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی او د اګست پر 15مه یې له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وطنې دفاع کړې. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
له اوږدمهالي چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته د نظام د سقوط په اړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې په اړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواد ووت.
دا هغه ورځ په سهار مې د هیت سهن کې هم نراتل چې ماسپخین بل هیواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې ژمنه کړې چې کابل ته بنن نوسی. خو دوه ساعته وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هیواد ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ ووهه او وی ویل هر څه رنګ شوي دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر رانه.
د خاغلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی وویل چې حمدالله موهيب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت نه ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي، خو خاغلی موهيب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بي بي سي سره په مرکه کې ویلي هر څه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بي بي سي سره د هغه د مرکه بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلي چې هغه له افغانستان زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خاورې کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وتلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدار زویلی د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوری دولت سقوط شي. خاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېری کارکوونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډېره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو یې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. خاغلی صالح یو ځل بیا پر مقاومت ټینګار کړي طالبان د پاکستان نیابتي جنگیالي بللي او په وینای پاکستان به ونتوانیږي چې افغانستان لستونی تیر کړي. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړي او دای لومړی ځل دی چې د یوې نړیواله رسنۍ لاري د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د ولسمشر غنی د مرکې په ارتباط مو او د څرګندونو په اړه مو لیکوال او شنون کی نبی ساحل سره چې اوس په نیوزیلند کې د خبرې کړې دي د هغه تحلیل لدی مرکې څه ده وایي. لومړی
جالب دا و چې د نظامی جنرال لخوا د مرکه شوی و هغه مرکه کړې و. نه پوهیږم چې دلیل به څه و. نږدې دوستي به څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل و چې خارج بهرنیانو ته ډیر مهم وو. مرکه ډیر فوکس هغې خواته شوی و دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پیښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
ډیر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې و. څه فکر کوي دغه سې مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د دې نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سې مرکې بالاخره او دغه سې سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغییرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې د ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوی چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنې هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. دا اوسنی کوم حالت چې راغی که دبل اره اقدام کولای هم دومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه دی وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی په هغه برخه کې باید ډیر حقوقي او ډیر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبره سخت وي ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دای د ملامتیانو ځان نه شي خلاصولی او دای به ملامت وي او دا په دې مرکه کې هم ویلي چې دای به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
البته د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غنی د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوط دی نه و خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر.
دا خلک هر څوک چې ده غبرګون ښایي دوی حق په جانب دي. ولسمشر غنی دی یو داس هیواد ولسمشر نو چې هغه یو نارمل حالات وي کنه ال اره دغه جګړه وا او بیا د وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدی شي؟
لیکوال او شنونکي نبی ساحل سره مو خبري واورېدې. لاغه سره مې د ولسمشر غني د ورستۍ مرکې په ارتباط باندې خبري وکړې.
د ازادي رادیو ماشامنی خبري مجله په منځني څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق وویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته هم ژمن دي په مشورې خپل دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي له نږدې 4 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکوونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو. خدای نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړی ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکومې ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو تشمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ هڅه ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ هڅه ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې 4 میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټولو افغانانو استازولي نه کوي. نږدې 1 میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپلې دندې استعفا وکړه نو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سهیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی وو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان صدر اعظم په وار وار له هغې هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واکمن شول خو تر اوسه یې چا په رسمیت نه دي پیژندلي. اخوا پاکستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان غونډه هم په اسلام آباد کې جوړه وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري ویلي د افغان طالبانو حکومت رجعت پسنده یا محافظه کاره سوچ د پاکستان لپاره خطر ده. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر کې له پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان سره د یوې میاشتې اوربند وشو. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ ته.
د دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او سکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا درجت پسندي یا د شاتګ پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
ہیں. دی وای موږ د افغانستان د ولس پوره پوره مدد کول غواړو. خو اس کی طالبان وای خزی التا یوازی سفر نشی کولے، اسکول ته نشی تله، کالج ته نشی تله. نو دا قسمه درجت پسندی چې کوم سوچتے نو دا د پاکستان لپاره خطر دی.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ
دا پتا سے حل کې چې د دسمبر پښپګوښتمه نیټه طالبانو په افغانستان کې ډریورانو ته جاری شوی یو بیان کې ویلي ډریوران د هغه خزی چې 2 کیلومتر یا د هغه نه لری سفر کوي او محرم یا نزدیک پلوان ورسره نه وي هغه دی نوړي. په پاکستان کې شنون کې وای دی روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکای استازو پکې ګډون کړی وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو نو ښکاري داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوې. په پیښور کې خبریالو د افغان چارو شنون کی مشتاق وی سبزی مشال ریډیو ته اوه
افغان طالبان اسلام
یادونه د دروان کال د اگست په 15مه طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. شمالي وزیرستان ته ورزو هلته په میرالی سیمه کې یو بریدګر څلور امنیتي کسان وژلي دي. پرونم یو برید شوی و چې هلته یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه پام وکړئ د عمر وزیر رپورټ ته.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرالی کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرالی کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهی فرحان وژل شوی دی. امنیتی چارواکی وای چې سیما کې امنیتی عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لورینه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دی راغلي. د دسمبر په 15مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 9مه نیټه شمالی وزیرستان میرعلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلی پولیسو تانې چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلی چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر راکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې، د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8مه نیټه هم میرعلی کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلی و او د دسمبر په 6مه نیټه هم میرعلی دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی و. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی و. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درې شپېته پېښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې چې د موږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم پکې خپریږي واورئ. اوس به راشو وروستي مطلب ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ ته د لس میلیونو ډالرو په مالي لګښت اوسپنیز پل جوړیږي. یاد پل شپېته متره اوږدوالی او شپږ متره پلنوالی لري. له دې وړاندې شلتن ولسوالۍ کې پل جوړو خو بیرته نړېدلی و او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د سدآباد ختیځ او د کونړ سیند کین اړخ ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، پر سیند د پل نشتوالي په وجه خلکو باندې ډېرې سختې تیرې شوې. دوی به له سیند یوې خوا بلې ته په جالو کې پورې وتل چې ډېری وختونه به د جالو د چپه کېدو له امله مرګ ژوبلې سره مخ وو. خو په 2009 کې د پیارټیا د ولایتي بیا رغونې په مالي همکارۍ پر سیند یو پوخ پل جوړ شو. هغه پل د 2020 کال د جولای پورې دوام وکړ. د خلکو په خبره چې په سین کې د اوبو زیاتوالی په وجه د پول یوه برخه د شپې لخوا سین ته پرېوته او دوی بیا ستونزو سره مخ شول. خو اوس په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې شلتن ته یې د اوسپنیز یا استحکامي پول جوړولو چارې پیل کړې دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ولس بار بار دغه د جوړېدو غوښتنه کوله. دغه هغه आवाज رسانو کې هم شریک شو. ولله الحمد دغه پل منظور شو. دغه خلکو ته چې دغه پل قیمت تقریبا 10 میلیون ډالر کیږي او استحکامي پل دی او دا په کونړ ولایت کې د امارت اسلامي اولنې اقدام وو چې د ولس په حق کې او د ولس د خدمت د پوره کېدو په حق کې هغه اوچت کړ.
د شلتن پوخانی پل له ویجاړېدو او سینته له پریوتو وروسته خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. ازادي راډیو د پل بیا رغولو او د ولسونو د ستونزو هواري په خاطر ګڼ راپورونه جوړ کړل چې په برکت یې شلتن ته استحکامي پل منظور شو. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې شکایتونو یې ځای ونیوو او نن ورته پل جوړیږي. د شلتن ولسوالۍ قومي مشر حاجی احمد جان
څو وخت چې دا پل نه و دلته جاله و ټوپانو او دی ولسونه او خلکو باغې باندې ربط آمد کاوه خپل استبارت کوله. تیر جمهوریت چې دا پل و کښېښوستنو ولسونه او خلک ډېر خوشحاله وو چې دغه پوخ پل موږ ته جوړ شو. کله پل ولوېده نو ولسونه او خلک ډېر ناهیلي شو او ډېر خفه شولو. خو څه وخت چې اسلامي عمارت راغی او تکامي پل یې موږ ته منظور کړ او کار بې شروع شو چې دا اوس خلک پکې دي او کار پکې کوي نو د دې نه دا خلک ډېر خوشحاله دي.
د کونړ په کوچنی او غټ سیند ل 2008 زیګدیس کال څخه تر 2013 کال پورې د پیرټیا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت ل 100 زیات پلونه جوړ شول چې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې. خو د همدې پلونو له ډلې د نورګل ولسوالۍ زیړی بابا پل لومړی پر ملا مات شو چې اوس هم هغه شان وران ویجاړ پروت دی. د شولتن پل هم د زیړی بابا د پل په څیر اوبو ته پریوت چې اوس د مات پل پر سر د استحکامي پل جوړولو چارې روانې دي.